السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې نیساج مليم په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر نورو چارواکو امریکا ته د دوري او بیا د افغان ولسمشر مرکه په غزنی کې چاودنه په تیرا خبر ایجنسی کې د عملیاتو په اړه د چارواکو سرګندونی د نړیوالو مطبوعاتو د پاکستان او افغانستان د حالاتو په اړه لیکنې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
کابل غزنی په لوی لاره نامعلوم وسلوالو د ملکی وګړو په دوو موټرو ډزې کړې چې لامل یې د یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکا او دغه هیواد ګټې یو دي. کرغیز چارواکي وایي د قلدم سختدرې ډلې حزب التحریر یو شمېر غړي نیولې دي. د کابل غزنی په لوی لاره نامعلوم وسلوالو د ملکی وګړو په دوو موټرو ډزې کړې چې لامل یې د یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي. د میدان وردګو د والي ویان اتوله خوګیانی مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې پیښه تېره شپه یوه بجا د میدان وردګو ولایت اړوند د سید آباد ولسوالۍ په هفته اب سیاب سیمه کې شوې ده. خوګیانی دا تکړه چې دا د 303 او هینو موټر له کابل څخه غزنی ته په لاره و چې د وسلوالو لخوا ډزې پرې وشوې. په همدې حال کې د میدان وردګو سرپرست والي عبدالمجید خوګیانی امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د پیخی عاملین دی زر تر دره معلوم او د قانون منګولو ته وسپاري. تر اوسه کوم وسلواله ډلې د دې پیخی پړه په اړه د دې پیخی پړه په غاړه نه داغستي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایی رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سپینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکزې وي. تېره ورځ د امریکا غږ آشنا ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ښاغلی اشرف غنی د امریکا او د افغانستان په اړه د آشنا ریډیو خبریال سلیمان آشنا سره په یو مرکه کې وویل
تهدیدات سر مخامخ یو دی په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي کړي.
تر دې مخکې د روسیې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې واشنگتن به افغان حکومت سره 300 میلیون ډالر تازه مرستې وکړي. جان کیری دا خبره تېره ورځ په کیمپ ډیوډ کې له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره له کتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري نوې مرحلې ته داخليږي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. د وژل شوو او ټپي شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او 15 کالو ترمنځ ښودل شوي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو اخته وو چې ناڅاپه چاودنه شوې ده.
کیسه داسې ده چې د غزنی ښار په قاضي کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یوه میدان کې ماشومان د کرکټ او فوټبال په لوبو اخته وو چې دغه وخت په میدان کې درول شوی په چاودیدونکو توکو بار بایسکل په ریموټ چول شوی دی. تر دا مهاله په دغه پیښه کې شپږ تنه ماشومان شهیدان شوي او نه نور ژوبل دي.
افغان طالبانو د دې برید نه د لا تعلق اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا گورنر وایي په پاک افغان پوله دواړو ګوندي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د همکارۍ له امله د وسلوالو نقل او حمل اوس ډیر ګران شوی دی. تېره ورځ په پیښور کې خبریالانو سره په گورنر هاوس کې د خبرو اترو پر مهال گورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې که څه هم د ملا فضلالله د وژنې اوازې دي خو تر دا مهال په تیرا کې د هغه د وژنې پخلی نه دی شوی.
د مزه خبر ادا دا مخکې با چې فوزی عملیات چرته کېدل نو وسلوالو با خپل مشران په خصوصي توګه د ډومبي او دویم کچ مشران یو بل نه جدا کېدل خو په تیرا کې د وسلوالو مشران یو ځای ته راغون شوي چې د یو ځای نه او بل ځای نه راغلي وو نو ځکه زه دا خبره کوم چې هغوی ته د دغې سیمې نه د وتلو موقع ډېره کمه میلو شوي وي.
گورنر زیاته کړه چې دا مهال د وسلوالو پر ضد پاکستان او افغانستان یو وخت لدی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. ټاکل شوی دا چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جماعتونو، مزارونو او د سړکونو لغاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. د کابل د عالمانو د شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی تېره ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل قرآن کریم شفا ده، خو د تعویز ورکوونکو اعمال د اسلام له نظره مردود دي. د کابل د دینی عالمانو شورا دا پرېکړه وروسته تر هغې وکړه چې څو ورځې وړاندې په شادو شمشیره جومات کې چې یو شمېر کسان پکې خلکو ته تعویز ورکوي یوه ښځه په دې ګمان چې ګواکې قرآن کریم یې سوځولی د یو شمیر کسانو لخوا په بېرحمانه ډول ووجل شوه. د کرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې له فعالیت څخه د منع شوې سخدري د ډلې حزب التحریر یو شمیر غړي نیولي دي. د ملي امنیت لپاره د کرغیزستان حکومتي کمیټه تېره ورځ وویل دا کسان په سوزاک سیمه کې د دغې ډلې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو د شمیر او شناخت په اړه څه نه دي ویل شوي. په کرغیزستان کې په دې ورسو کې د حزب التحریر او نورو قلادم اسلامي ډلو د مشکوکو غړو د نیول کېدو راپورونه خپرېږي. کرغیز چارواکي دا ډله په دې هیواد کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه تګلارې برخه ګڼي چې زلمي سخدری زکڑی او پشام و عراق کی دا جگری لپاره برتی کڑی. او وروسته خبر دا چې د یوکرین د هوایی پوز یو افسر ته د روس لپاره د جاسوسۍ په تور د 12 کالو د قید صدا ورکړل شوې ده. د یوکرین یو عدالت پرون خبر ورکړ چې دا افسر خائن دی او وروسته یې جاسوسي کړې ده. د دې یوکرایني افسر چې په تیر سپتمبر میاشت کې نیول شوی نوم نه دی ښودل شوی. تحقیقاتي چارواکي وایي چې دغه افسر د یوکرین د هوایی ځواکونو د عملیاتو په اړه معلومات راټول کړي وو. د مشال خبرونو پای.
خبری نم زمنگ دا همکار مجید بابر ناریدل تاس دا مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی هم آریدل شے. پا روانه خبرونه که باور افغان ولس مشر د یو لوی پلاوی په مشره په امریکا کې دی ویلی دی له طالبانو سره د خبرو لپاره هڅې او تیاریانې روانې دي.
مذاکرات باید مستقیم ځکه موږ ټولنه په غیر د هغې کې په شک باندې لویږي او دا ما دنده ده چې اول ماحول برابر کړم د ماحول په برابرولو کې شرایط مساعد سوي دي.
د قطر امیر له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی.
پاکستان نے بھی خبر لپاس اور دیتی شان لپاس کیا طالبان اور ضلع مشران دی خبر والے متفق شوی کیا اس وقت نغم لیتی سن جوان مسلمی لحل تحمیر پکاڑی.
پرین په غزنی کې د ماشومان او د لوبو په میدان کې یو چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوې دي او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ لپاره سل تنه سیمه ایز پولیس منظور شوې دي.
سیمه ایز پولیس نوی تشکیل منظور شوی ده او د دې لپاره راغلي یو چې مجموع کې د سیمه ایز پولیسو ارزونه وکړو.
دا او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو اور او څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل چې د کابل د غزنی په لویه لاره نامنوبه وسلوالو د ملکی وګړو په دوه موټرو ډسې کړي دي چې له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د میدان وردګو د والی بیان عطاالله خوږیاڼي په دې اړه د مشال ریډیو ازادې څانګې ته ویلي دي چې پېښه تېره شپه یوه بجه د میدان وردګو ولایت اړوند د سید آباد ولسوالۍ په سیاب سیمه کې شوې ده. او سورسو یو بل رپورټ طرف ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د خپل یو لوړ پوړي پلاوی دا مهال د امریکا په څلور ورځني رسمي سفر دی. په دغه سفر کې زموږ همکار حمید مومن هم لدی سره دی. حمید مومن زموږ همکار مجید بابر ته د افغان ولسمشر د تیرې او د نن ورځې د مصروفیاتو په اړه تفصیل ورکړی دی.
تیر ورځ د مذاکرات او اساسي برخه پیل شو او دغه مذاکرات تر ډیره پورې په کیم ډیوټ کې وو چې په دې کې د افغانستان د امنیتی وضعیت او همدارس د پخلاینې په پروسه باندې پراخ بحثونه شو او د افغانستان د اقتصادي انتقال مسایل هم تر بحث لاندې ونیول شو. دغه خبر په پای کې افغان ولسمشر د اجرایی رئیس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او همدارس د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر سلور وړه یوې ګډې خبري غونډې ته حاضر شول او د شو خبرو په ارتباط باندې تفصیلات وړاندې کړل. دغه مشرانو وویل چې په دغه خبرو کې دوی د افغانستان د امنیت په اړه باندې پراخ بحثونه کړي دي.
تاسو د پخلاینې د عمل خبره وکړه. په افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې دي په خصوصي توګه باندې افغان طالبان چې کوم دي د هغې په اړه کومه داسې دقیقه خبره وشه چې هغوی سره د پخلاینې عمل به په کومو جزئیاتو په کومو تفصیلاتو په کومو حوالو سره پیلېږي؟
په دې ارتباط باندې کوم مشخص دریځ بیان نه شو، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان ویل چې سوله او پخلاینه په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت یوازینۍ لاره ده او پرته له کومې پوښتنې دوی دغه اصل ته پام کوي او امریکا به د دغو هڅو چې د افغان حکومت لخوا پرمخ وړل کېږي د هغه ملاتړ وکړي. کوم روسي پرمختګونه چې په دې برخه کې شوي دي، د پاکستان ډېر زیات ښکېل شوی دی او د چین هېواد ډېر زیات ښکېل شوی دی. تقریبا د سولې په پروسه کې بې ساري پرمختګونه رامنځته شوي. افغان حکومت بیا دا اعلان کوي چې په نږدې راتلونکي کې به دوی له طالبانو سره مستقیم خبرې پیل کړي. جانکیری د دغو ټولو مسایلو ملاتړ وکړ، خو د امریکا د حکومت په استازیتوب کې د کوم ځانګړي ګام د پورته کولو سیادونه ونه کړه. خو البته دا خبرداري هم ورکړه چې هغه ډلې یا طالبان یا نور کسان چې دوی ته تاوتریخوالي ته لمن وهي او د تاوتریخوالي جاری ساتل غواړي، دوی دې په دې پوه شي چې موږ د دوی لپاره تیار یو او په افغانستان کې به د دوی په وړاندې له خپلو افغان ملګرو نه دفاع وکړو.
مومن صاحب، تاسو د پاکستان د کردار خبره وکړه د افغان امن په حواله سره، آیا د دې ملاقاتونو د افغانستان د ولسمشر د هغه د ډلې یا د امریکې دغه څومره چارواکي دي دغلته تاسو څه اوروئ؟ آیا په دې ټول ماحول کې تاسو د پاکستان کوم د رول په اړه باندې تاسو خبرې اورئ؟
ګوري، په کومه ګډه خبري غونډه کې چې دغه چارواکي را څرګند شوي، د پاکستان رول د سولې په پروسه کې ډېر مهم بلل کېږي، ځکه اکثره طالب مشران په دغه هېواد کې میشت دي او کومې خبرې چې د اشرف غني د حکومت لخوا له دوی سره شوې دي د هغو هم ستاینه وشوه او چې کوم نوی اپروچ چې دوی د پاکستان لپاره درلودل دي خپل البته دا د جانکیری خبرې وي او جانکیری د خبر د هم اشاره وکړه چې دوی هم په دې اړه له پاکستان سره خبرې کړې دي او کوم پرمختګونه چې دي دا ډېر هیله بښونکي دي.
مومن صاحب، د امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره به افغان ولسمشر کله به ملاویږي؟ ملاقات به کله کیږي؟ ایجنډا یې څه معلومه ده؟
بالکل بابر صاحب، نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې افغان ولسمشر او د اجرایی رئیس ته هرکلی وایي. کومه مهمه اجنډا چې له مخکې نه ټاکل شوې ده، بیا هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو رغول، د هغو پراختیا او پیاوړي کول او د باور فضا رامنځته کول، د افغانستان امنیتي مسایل، د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په څرنګوالي بحث شامل دی او همدارس د سولې پروسه بیا هم د دوی ترمنځ د خبرو یوه مهمه برخه ده چې دواړه خواوې به پرې پراخ بحثونه وکړي. البته له دې لیده کاته وروسته به افغان ولسمشر د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ورشي او هلته به وینا وکړي.
دا ولسم همکار حمید مومن چې د امریکا نه د افغان ولسمشر د تیرې او د نن ورځې د مصروفیاتو په اړه تفصیل زمو همکار مجید بابر سره شریک کړی وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان او امریکا له یو ډول ګواښونو سره مخامخ دي او خپل منسي ګټې یې هم پر دې اساس ولاړې دي. دا څرګندونې نوموړي د امریکا غږ آشنا ریډیو او ټلویزیون له خبریال سلیمان آشنا سره کړې دي. ولسمشر اشرف غنی د دغو مشترکه ګټو په اړه زیاتوي.
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدان لرو، تهدیدات سره مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي.
مننه رئیس صاحب، راځو د سولې خبرو ته. د طالبانو سره د مذاکرات دا د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي او ولې تر اوسه پورې شروع شوي نه دي؟
مذاکرات باید مستقیم، ځکه موږ ټولنه په غیر د هغه کې په شک باندې لویږي او د شک فضا کې موږ ملي اجماع چې ضرور ده دیپلماتیک د ماحول برابرول اما کار او دا اما دنده ده چې اول ماحول برابر کم د ماحول په برابرولو کې شرایط مساعد سوی دی، اما دی برخی که باید همیشه سره سختیر په احتیاط رفتارو که زکه غلط تعبیرونه یا غلط اقدامات دیر وخیم نتایج دو موجب کیږي. پیر د کرزی سب دوران که دیری حل سلی سوی شپگ ویستواره کرزی سب لار اما ماحول برابر نسو، شرایط تغییر کرده پا حق سیاست بانده چی مگنیوله انشالله و تعالی مقبل اصرا و نویه رو، مگر ترچه پوشه برابر سوی نیی زده آلت که نسم رات لی چه ولسته داد ورکم او ترچه دادونه لرم خبری به مخکل وقتی.
یو بلا پختنه می ده پاکستان پا رکاوله، تاسو پاکستان پشانه و هیوا چه آغا ده سوله پا مقابل که او خند و اوس ده سوله یو حامی ده یو ملاتر و همکار ده، دام سنگه بدل کو سم وکرل
تعبیر دامو چه اول افغانستان 5000 کاله وسیدله انشالله تالا 5000 کاله نور بم موک پا دی بریالی سیویو چه پا سیاسی وحدت پا اساس بنده دا منطقی تثابت کو چه موک د اسملال په حالت کې نه یو، اموک معنوي قوت، اموک سیاسي اجماع او اموک پروګرامونه د دې باعث کیږي چې په ډېر اساسي توګه منطقې او ټولو همسایګانو ته دا ووایو چې موږ سره همکاري د راتلونکي لاره ده او کولی شو چې د ګډو خطراتو په مقابل کې ګډ اقدامات وکړو. وسط جنګ او وسط خطراتو دا ده چې پاکستان په خپل ځان باندې خپل ثبات نسی خوندی کول. هیچ دولت پا منطقه که بیلی دینا چه هررخیز منطقوی همغگیوی بریالکی دایی نسی. پا دی اساس بانده مک دا فرصت برابر که او زمینه مو برابر کرده چه انشالله و تالا یو بنیادی گام با وخیستل سی چه دا شپک دا تیر و شپک در سکالو دیر بد او غمجن تاریخ پا دی بدل سی چه مگو تاسی اوکرایسو منطقی که حرکت مثبت حرکت او تحول رو. اما دار رقم پروسه معلوم در دقت واری او حیله ده چه مگ پا دیر تدبیر سره دا عمل کری او دا بیام تاسته وایم چه ایموگ حیاتی خبری فیلن ثبات او دی جنگ دا تعاقف بانده دی نور سیاسی خبری مطرح ندی.
آیا تاسو دا دیورند کرخی پاره ده پاکستان سره کم تازه جمعنه کرده؟
نه، دیورند ما موضوع ده بحث نده. دیورند مال صلاحیت نوچد ده، آقا ده افغانستان ده لوی جرگی صلاحیت ده. اوس موک پا گدو خطرونو او گدو فرصتونو بانده غیگی گو چه چنگه ده دو مستقلو خپلواک و دولتو منز که ده هم غیگی شرایط برابرسی ترچه طول منطقه انشالله تعالی سولی او ثبات او رفاتو رسی.
تاسو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مرکه اوریدله. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته تللی دی. نوموړی به په دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سیمې او نړۍ د حالاتو په ګډون په دوه اړخیزه اړیکو یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وکړي. د قطر امیر په داسې حال کې اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبر اترو آوازی گرمی شوی دی او پاکستان هم پدی که رول منل دی. په این حال که د پاکستان د سیاسی چارو زنی پوهان وای چې قطر او پاکستان با د افغان دولت او مخالفینو ترمنز د سولی د خبر اترو پا پیلولو باز سوکری. نور تفصیل د زبی الله شفق پا دی ریپورت که ارو.
دا مشال ریڈیو دا د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی د دوشنبه پر ورځ د جګپوړي پلاوی په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پلازمینې اسلام آباد ته راغلی. د قطر امیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو آوازې ګرمې دي او ویل کیږي چې ښایي ډېر ژر د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په عین حال کې په بهرانیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې منلی چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ به خبرې پیل شي او په خبره چې پاکستان د سیمې د سولې لپاره له مخکې غوښتل چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي اوس هم په دې لړ کې اسانتیاوې برابروي او د دې عمل کلک ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې پاکستان ته د قطر د امیر د سفر پر مهال به دواړه هیوادونه د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیل او همداراز په قطر کې د هغوی د دفتر بیرته پرانستو په اړه هم بحث وکړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان پر افغان طالبانو فشار راوړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني او خپل دفتر بیرته پرانیزي.
افغان طالبان او کابل چې کوم حکومت تر هغې ترمنځ خبرې اترې کېدی شي وشي او داسې هم اطلاعات دي چې په لنډیزل باندې افغان طالبانو باندې د پاکستان حکومت فشار راوړی دی او هغوی ته سپینه ډاګه باندې خبره کړې ده چې پاکستان نو نه شي کولی چې تاسو مسلمان لچ کېږي او په کار دي تاسو اوس د خپلو مسلو حل په خپل باندې ولاړ یاست. پاکستان د دې خبرې نه پاس او د دې فشار نه پاس تاسو تکېږي د طالبانو ځینې مشران په دې خبره باندې متفق شوي دي چې اوس اهمیت
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د قطر امیر په خپل دغه دوه ورځنی سفر کې د پاکستان پر صدر اعظم سربیره د دې هیواد ولسمشر او سرتاجي سره هم وګوري او د سیمې او نړۍ د عمومي وضعیت په ګډون باور سره په دوه اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پر پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي. له 2010 میلادي کال وروسته پاکستان ته د قطر د امیر لومړی دوره ده.
د زبی الله شفق رپورټ تاسو ته. د تیر ورځ نه وخت په غزنی ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې ده چې په کې شپږ ماشومان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. د وژل شوو ټپي شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او پنځلسو کالونو ترمنځ ښودل شوي دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چاودنه پرون ناوخته د غزنی جنوب پلو ته په قاضی کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې شوې ده. په دغه چاودنه کې تر اوسه پورې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او نه تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو وار له مخه د لوبو میدان ته په چاودیدونکو توکو بار بایسکل بیولی وو او د ماشومانو د لوبو پر مهال یې په ریموټ چولی دی. د غزنی مرستال والی محمد علی احمدی وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو اخته وو چې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دی وایي په ټپي ماشومانو کې د ځینو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. کیسه داسې ده چې د غزنی ښار په قاضی کلا سیمه کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې ماشومان د کرکټ او فوټبال په لوبو اخته وو چې دغه وخت په میدان کې درول شوی په چاودیدونکو توکو بار بایسکل په ریموټ چول شوی دی. تر دا مهاله په دغه پیښه کې شپږ تنه ماشومان شهیدان شوي او نه نور ژوبل دي. احمدی وایی په پیښه کې د وژلو شویو او ټپي شویو ماشومانو عمرونه د شپږو او پنځلسو کالو ترمنځ دي. د ده په خبره سرتیری هڅه کوي د ماشومانو وژونکي ونیسي خو وایي تر اوسه پورې څوک په لاس نه دی ورغلي. خو طالبان بیا دا نه مني چې ګواکې پر ماشومانو دي دوی مین ورالوځولی وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي دا کار دوی نه بلکې سرتیرو کړی دی. تیره ورځ طالبانو مقر ولسوالۍ ته څیرمه هم د غزنی د سولې شورا د یو غړي د زوی په ګډون څلور تنه نیولي او بیا یې وژلي وو.
د سید شاه سکیم رپورټ مو اورید. د خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان ویلي دي چې پاکستان او افغانستان په پوله د افغان ځواکونو کامیاب عملیاتو نه وروسته په دغه پوله د وسلوالو تګ راتګ د مخکې په نسبت کم شوی دی. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان ویلی دی چې دا مخکې په نسبت دا پاکستان او افغانستان په پوله دا دواړو هیوادونو د ځواکونو کامیاب عملیات په سبب د وسلوالو تګ راتګ ډیر کم شوی دی او کیدی شي چې دا خیبر جنسي تیرا سیمه کې تازه عملیاتو کې دا وسلوالو اهم مشران وجل شوي وي. دا ګل پورس په خپل معنی کې د پیښور سینیئر خبریالانو سره په خبرو کې د پختونخوا گورنر وویل چې په تیرا کې د تحریک طالبان پاکستان پاکستان د مشر مولانا فضل الله د مرګ په حق لا هغه ته لاس معلومات نشته. هغه زیاته کړه چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو مشران په تیرا کې راغون شوي وو. د مزه خبر ادا دا مخکې به چې فوزي عملیات چرته کېدل نو وسلوالو به خپل مشران په خصوصي توګه د لومبي او دویم کچ مشران یو بل نه جدا کېدل، خو په تیرا کې د وسلوالو مشران یو ځای ته راغون شوي وو چې د یو ځای نه او بل ځای نه راغلي وو. نو ځکه زه دا خبره کوم چې هغوی ته د دغې سیمې نه د وتلو موقع ډېره کمه میلو شوي وي. د پښتونخوا گورنر په قبایلي سیمو کې د تازه فوزي عملیاتو ستاینه وکړه او وی ویل چې د خیبر جنسې شمالي او جنوبي وزیرستان بې کوره شوي خلکو کورونو ته واپسي د دې خبرې ثبوت دی چې په دغه سیمو کې وسلوال ختم شوي دي. د زیاته کړه چې د مخکې په نسبت د پاکستان او افغانستان په پوله افغان ځواکونو کامیاب عملیات هم کړی دي. یو بله لوی خبره دا کوم چې د پاکستان او افغانستان په پوله افغان ځواکونو هم د وسلوالو خلاف د تیر دوه دونی میاشتو راسي کامیاب عملیات کړی دي او اوس وسلوال د پاکستان او افغانستان په پوله ډېر په اسانه نشي تیرېدي. او ویل کېږي چې اوس پورې د بارډر سره نږدې دوه دونیم سوه واړه لوی اپریشنې شوي دي. نو چې دغې ته وګورو نو د مخکې په نسبت د وسلوالو د یو ځای نه بل ځای ته تلل ګران شوي دي. دا یو پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل چې قبایلي سیمو ته د کډوالو واپسې لپاره د پاکستان حکومت هم لویه پنګه ایښودلې ده او د بهر هیوادونو او مرستندویه ادارو نه هم هیله مند دي چې په دې لړ کې به د دوی کومک کوي. د کډوالو واپسې پروګرام لپاره مونږه څه د پاسه یو بلیون ډالر فنډ اندازه لګولې ده چې په درې برخو باندې تقسیم ده. لومبی به دوی ته د واپسې دپاره نغدې پیسې ورکوو، دویم د هغوی د تاوان یا نقصان دپاره به پیسې ورکوو او دغه پیسې خو به رومر ورکوو، خو بیا دریم مرحله کې د بیا رغونې او بیا ودانې دپاره به کارونه کوو. خو د بدقسمتۍ نه مونږ په ځینو سیمو کې د تاوان یا نقصان اندازه لا تر اوسه پورې نه ده لګولې. دا یادونه ده چې تحریک طالبان پاکستان ویان مشال ریډیو ته په ځینو رسنو کې د مولانا فضل الله د مرګ د خبر په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او ادعا کړې ده چې په تیرا کې د دوی صرف درې ملګري وژل شوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د خالد خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان په پوله د کامیاب عملیاتو نه وروسته په دغه پوله د وسلوالو تګ راتګ د مخکې په نسبت کم شوی دی. خو بلخوا په افغانستان کې سیډونکي وایي چې د وسلوالو پر ضد په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ عملیات یو مثبت ګام دی، خو داسې اندېښنې هم دي چې وسلوال به د پولې بلې خوا ته ولاړ شي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
یو شمیر پوځي او امنیتي کارپوهان سره لدی چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات یو مثبت اقدام بولي، خو اندېښنه لري چې دا ډول عملیات به وسلوال اړ کړي چې له کرښې دیخوا افغانستان ته مخه کړي. د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د ډیورنډ کرښې له خوا دې د وسلوالو د اوښتلو د مخنیوي لپاره پر پوله تدابیر ونیسي.
کوم تور چې نړیوالې ټولنې پر پاکستان لګاوه چې د تروریزم ځاله ده، اوس دوی دغه ځاله افغانستان ته انتقالوي او دا ایجابوي څومره موږ په دې برخه کې قوي برنامه ولرو او هغه سیمې چې د افغانستان مربوط کیږي په قوي توګه یې کنټرول کړو.
افغانستان ته د پاکستان له خاورې د وسلوالو د وشتو موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان پوځ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د رواني مارچ میاشتې له 14 نیټې راهیسې د لشکر اسلام او تحریک طالبانو پاکستان پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. ځینې پوځي کارپوهان اندېښنه لري، وایي چې افغان حکومت باید له پخوانۍ ژمنې سره سم په پاکستان کې د پوځي عملیات پر مهال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل څارنه جدي کړي. د افغانستان او پاکستان حکومتونو له دې وړاندې ویل و چې وروسته له دې به د سرحد په اوږدو کې د وسلوالو پر ضد عملیات همغږي کوي. هڅه مو وکړه چې د خیبر دوه په نامه په پاکستان کې د تازه پیل شوو عملیاتو په اړه د افغان حکومت نظر راواخلو، خو دوی خبرې کولو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د ولسی جرګې په استجوابي غونډه کې که څه هم په پا پاکستان کې د روانو عملیاتو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه کوم وسلوال چې په وزیرستان کې د مخکینیو عملیاتو په نتیجه کې د ډیورنډ کرښې لاخوا راوښتي په افغانستان کې د داعش په نامه فعالیت پیل کړی دی.
یو شمېر بهرنیان چې عربان، پاکستانیان او چچنیان دي، وروسته تر دې چې په وزیرستان کې عملیات وشول هغوی له خپلو کورنیو سره افغانستان ته راغلل. د زابل په خاکې افغان او بېلابېلو نورو سیمو کې ځای پر ځای شول. دوی غواړي د داعش په نامه زموږ ځوانان جذب کړي او د افغانستان شمال او هغو سیمو ته چې دوی پلان لري لاسرسی پیدا کړي.
پاکستاني ځواکونو د تېر کال له جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې هم د میشو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا تر اوسه روان دي. سره له دې چې په افغانستان کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې شرې سوي، خو ځینې کارپوهان لا هم د وسلوالو په وړاندې د پاکستان د حکومت اقدامات ته د شک په سترګه ګوري او افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم زموږه رپورټونه کتل شي او رائے راتره کول شي چې موږ خپل خبرونه سمره خکړو. او اوس د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلن خبرونه وورو.
د کابل غزنی پر لوی لاره نامعلوم وسلوالو د ملکی وګړو په دوو موټرو ډزې کړې چې لامل یې د یوې مرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي. د میدان وردګو د والی ویان عطا الله خوګیاڼي مشال لیډیو ته نن سهار وویل چې پیښه تېره شپه 1 بجې د میدان وردګو ولایت اړوند د سید آباد ولسوالۍ په هفته حبسیاب سیمه کې شوې ده. تر دې مهال کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. داخل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره وویني. د سپینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غني او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوعاتو متمرکزې وي. تېر ورځ ناوخته په غزني ښار کې د ماشومانو د لوبو په یو میدان کې چاودنه شوې ده چې پکې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د وژل شوو او ټپي شوو ماشومانو عمرونه د شپږو او 15 کالو ترمنځ خوځول شوي دي. د غزني مرستیال والي محمد علي احمدي وایي ماشومان د فوټبال او کرکټ په لوبو وخت او چې ناڅاپه چاودنه شوي. افغان طالبانو د دې برید نه د لا تعلق اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي په پاک افغان پوله د دواړو ګاونډي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د همکارۍ له امله د وسلوالو نقل حمل اوس ډېر ګران شوی دی. تېره ورځ په دې خبر کې خبریالانو سره په گورنر هاوس کې د خبرو اترو پر مهال گورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې که څه هم د ملا فضلالله د وژنې اوازې دي، خو تر دا مهال په تیرا کې د هغه د وژنې پخلی نه دی شوی. ټاکل شوی ده چې د کابل د عالمانو شورا نن د یوې غونډې په ترڅ کې له امنیتي او قضایي ارګانونو وغواړي چې له جوماتونو، مزارونو او د سړکونو له غاړې هغه کسان لرې کړي چې خلکو ته تعویزونه ورکوي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې یې د منه شوې سختدرید ډلې حزب التحریر یو شمېر غړي نیولي دي. د ملي امنیت لپاره د قرغیزستان دولتي کمیټه تېره ورځ وویل دا کسان په سودا سیمه کې د دغې ډلې د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د یوکراین د هوایي پوځ یو افسر ته د روس لپاره د جاسوسۍ په تور د 12 کالو د قید سزا ورکړل شوې ده.
لن خبرینه د مجید بابر نوارې د لوسبا په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان زنه رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې نړیوال بینک د پاکستان قومي ترقی په اړه خپل رپورت کې ویلي دي چې ترقیاتي مقصدونو لپاره پاکستان کې پرمختګ نه همواره دي او ملګرو ملتونو خپل غړي ملکونو صحت، خوراک، خواندګي او آبادۍ په لړ کې چې کم ترقیاتي اهداف مقرر کړي وو د هغې په حصول کې پاکستان په صحیح ډول ګټې نه دي ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي په رپورټ کې ویلي شوي دي چې د پاکستان د آبادۍ، صحت، خوراک او تعلیم ضرورتونو لپاره د یو ښه سرمایه کاري ضرورت دی. ادارې په وینا چې نړیوال بینک په تجزیه روسیه کې کچرته ترقیاتی کارونو په اړه د بهتره اعتراف هم شوی دی. خو دې سره سره په منطقه کې د پاکستان کارکردګي نورو ملکونو نه کمه ګرځول شوې ده. ادارې مخکلي کې نړیوال بینک اول پنجاب صوبه د کارکردګۍ په لحاظ ښه ګرځولې ده او ورپسې خیبر پښتونخوا. نو چېرته چې دا تجزیه پنجاب او خیبر پښتونخوا لپاره د اطمینان وړ ده، نو هلته سین او بلوچستان د حکومتونو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي د نړیوال بینک تجزیاتي رپورټ څه د انکشاف حیثیت نه لري. سرکاري سطح باندې کرپشن په ترقیاتي حلو سلو کې مسله جوړه شوې ده، خو د اطمینان وړ خبره دا ده چې اوس سیاسي، معاشي او سماجي سطح باندې د غلطیانو د رسګۍ لپاره کوششونه روان دي. ادارې اخیره کې لیکي دا کوششونه روان وختونو کې جاري ساتل پکار دي او د دې لپاره یو ایجنډا جوړول پکار ده چې پاکستان سر تر سره ټول ترقیاتي هدفونه ترلاسه کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې د ټرافیک مسلې هر ورځ زیاتېږي. د پولیس ناکو، غیر قانوني پارکینګ، تجاوزاتو او تعمیراتو له وجې هم هر ورځ د ټرافیک ودرېدل د معمول خبره جوړه شوې ده. ادارې وایي د ترانسپورټ محکمې او ټرافیک انتظامیه د معلوماتو تر مخه د پېښور ښار په مختلفو سړکونو امروسه 12 لکه ګاډي تیریږي چې پکې ولسي ترانسپورټ، مال وړونکي ګاډي او شخصي ګاډي شامل دي. ادارې مخکې لیکي چې دومره غټ شمېر ګاډو لپاره د پېښور سړکونه کافي نه دي. ادارې زیاتوي غیر ضروري ناکې، خراب سړکونه، صحیح ډرایوینګ نه کول او د ټولو زیات د ټرافیک پولیس اهلکارانو لاپرواهي د ولس مشکلاتو وجه ده. ادارې وایي د ټرافیک پولیس له اړخه شکایتونو لپاره چې کوم هیلپ لاین جوړ کړی شوی دی، نو په هغې د ټلیفون کولو سره ټرافیک پولیسو لخوا دا ویل کېږي چې دا دوه کسانو معامله ده. ادارې اخیره کې لیکي چې د ټرافیک نظام اصلاح او ټرافیک جاري ساتلو کار یقینا مشکله دی، خو په دې حالاتو کې کم از کم د ټرافیک پولیسو محکمې له لږه کارکردګي ښودل پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجله لیکي د شروع پرواز د کانګرس ګډې غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بینا یو هدف بدا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو وار بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ نوې او راپورته کیدونکې کړکیچ کېدای شي خطرناکې نتیجې ولري. نور تفصیل د اسرار العالم مومن نه اورو.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومتي انتظامی لپاره دا ډیره د پام وړ خبره ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وستلو د رفتار پر ورو کولو ولې غور کوي. خو یو مهمه وجه یې دا ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې کال 2014 د افغانستان د ولسي وګړو لپاره یو خونړی کال و. بل وجه یې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کېدل هم دي، ځکه چې کېدای شي د عراق په څیر په افغانستان کې هم د تیرو 43 کلونو لاسته راوړنې په سیند لاهو شي. لکه څنګه چې امریکا له عراق ووته، نو د امریکا لخوا روزل شوي عراقي ځواکونه د تیر کال په اوړي موسم کې له ماتې سره مخامخ شو. په عین حال کې تمه څرګندېږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا نوې جذبه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته لا پسې تقویت ورکړي او دغه جذبه به د ګل په ورځو لا هم نور هغه وخت په ډاګه شي کله چې افغان ولسمشر د امریکا د دفاع وزارت دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د هغو امریکایي ځواکونو مننه کوي چا چې د افغانستان لپاره قربانۍ ورکړي دي. په امریکا کې د یوې امنیتي ادارې مرستیال مشر وایي د شروع په ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته د افغان ولسمشر د وینا یو هدف به دا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو وار بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلي دي چې د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې منځلو په دستوره کې د چین د ولسمشر نه موجودګي ډیره د پام وړ خبره ده او دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او بیجنګ په دې لټه کې دي چې د 13-15 لسیزو خپلمنځي پوځي او اقتصادي اړیکې لا پسې پیاوړي کړي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د هند جمهوریې ورځې منځلو دستورې ته د امریکایي ولسمشر تر ورتګ وروسته پاکستان د چین ولسمشر ته د پاکستان د ورځې منځلو په دستوره کې د ګډون کولو بلنه ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د چین ولسمشر د پاکستان ورځې منځلو په دستوره کې ګډون ونه کړو، خو په اسلام آباد کې موجود غربي ډیپلوماټان وایي دا هر څه ښایي چې پاکستان د چینی مشرتابه په سوچ باندې پوهېدو کې ناکامه شوی دی.
داو اسرار الله مومند. اف پی خبری اجانس لیکی دا افغانستان لسمشر اشرف غنی چې دا مهال د افغان پلاوی په مشره امریکا ته په دوره د نه پرس به په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي لسمشر سره لومړنۍ رسمي کتنه وکړي. ټاکل شوي چې ولسمشر غنی به په دې دوره کې له امریکایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي، له طالبانو سره د پخلاینې او په یو شمېر نورو موضوعګانو هم خبرې وکړي. نور تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته اورو. اف پی خبری ایجنسی لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د نهې پرس په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره لومړنۍ رسمي کتنه وکړي. ایجنسی لیکي د ولسمشر غنی د څلور ورځني رسمي سفر به د کابل او واشنگټن په اړیکو کې یو نوی باب وي. مقاله لیکي کې یو خوا په تیرو څوارلسو کالونو کې امریکایي ځواکونو په هلمند او وردګو کې قربانیانې ورکړې، خو همدغسې بل پلو یې له افغان مشرتابې سره شخړه روانه وه. ایجنسی په 2014 کال کې د ولسمشر اشرف غنی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د واک ترلاسه کولو وروستو حالاتو ته په کتو سره لیکي چې سپینې ماڼۍ د ولسمشر اشرف غنی راتګ هم د اړیکو په ښه کېدو کې مهم بللې. د ولسمشر اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره خاص استازي جیف ایګرز ویلي دي چې د افغانستان موجوده مشرانو سره د امریکا اړیکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په نسبت مختلفې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې په څرګنده د همکارۍ ډکې او ډېرې ښې دي. ایجنسی لیکي د کابل او واشنگټن اړیکې ځکه ښې دي چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي او اقتصادي اصلاحات عملي کولو کې دلچسپي لري. دا غلاره ده چې افغانستان خود انحصاري اړخته بوسي او چې لوجې به یې تر اخره امریکا افغانستان ته مالي مرستې ورکوي او یا به سرتیری په لویه کچه د تل لپاره په دې هیواد کې دېروي. ولسمشر اشرف غنی سپینې ماڼۍ ته لتلو مخکې په یوې مرکه کې په افغانستان کې له 2200 څخه د زیاتو امریکایانو قربانۍ استایلې او د هغې د خدمتونو درناوی یې وکړ. ولسمشر غنی CNN ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي دي امریکایي ځواکونه د افغانستان له غرونو، درو او دښتو سره بلد شوي وو او له افغانانو سره اوږه په اوږه ولاړ وو. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی د ګل پرس د یو لوی افغان پلاوی په مشرۍ د امریکا کیمپ ډیوډ ته ولاړ شي او هلته به د امریکایي چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي، له طالبانو سره د پخلاینې او په یو شمېر نورو موضوعګانو خبرې وکړي. ایجنسی لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د 2015 کال د پسرلي د جګړې ورسېدي او له طالبانو سره د پخلاینې د خبرو لپاره ولسمشر غنی د سیمې د هیوادونو لکه پاکستان سره د لړکې د ملاتړ هڅې هم کوي، خو د ایجنسی په خبره د دې ارڅه باوجود له طالبانو سره د پخلاینې خبرې مشکله ثابتېږي. طالبانو په مسلسله توګه سخت شرایط ایښودي دي چې پکې په افغانستان کې د بهر ملکي ځواکونو غیر موجودګۍ شرط هم شامل دی. د داعش وسلوالي ډلې په اړه بیا لیکلي دي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر اوسه په رسمي توګه د دې پخلی نه دي کړی چې ګنې په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خو په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو قمندانانو په دې وروستیو میاشتو کې له داعش سره د وفادارۍ ژمنې کړې دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2113، 14500، 15500 او 15300 کلو هرتز ساوري دلی شي.
د امریکا ولسمشر د سنگاپور پخوانی وزیر اعظم یو ستر تاریخي شخصیت بللې دی. نوموړي دا څرګندونې د سنگاپور د پخوانی وزیر اعظم د مړینې وروسته کړې دي. د کون لی د شخصیت او هلو زلو پاړه دا رپورټ اورو.
د امریکا جمهور رئیس د سنگاپور پخوانی صدر اعظم چې 10 کاله یې د خپل هیواد خدمت وکړ، یو ستر تاریخي شخصیت وګڼه چې د باراک اوباما په وینا د نړۍ نورو مشرانو د پرمختګ او ادارې په برخه کې کلونه د هغه له مشورو ګټه اخیستې. کون لی په برتانیا کې حقوق او سیاسي علوم لوستي وو او د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې سیاست پریښی وو، خو بیا هم د خپل زوی لی هیسن په حکومت کې یو بانفوزه شخصیت وو. صدر اعظم لی هیسن د خپل پلار د مړینې په مناسبت تلویزیونی وینا کې وویل، موږ د خپل ملت یو بنسټ ایښودونکی له لاسه ورکړ. هغه موږ ته الهام بخونکی وو، موږ یې زړور کړو، د موږ ساتنه یې کوله او دې مرحلې ته یې راورسولو. هغه د موږ د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې وکړې، د موږ هیواد یې له هیڅ نه جوړ کړ او موږ ته یې دا ویاړ وباښه چې اوس سنگاپوریان یو. موږ به د هغه په څیر بل څوک ونه وینو. د سنگاپور ګڼو خلکو په تیرو ورځو کې چې پخوانی صدر اعظم بیمار او په روغتون کې بستر وو، د روغتون مخې ته د ګلانو ګېډۍ کېښودې. د لوسو یان په نامه یو 48 کلن سنگاپوري رویټرز خبری آژانس ته وویل چې زه ډیر غمجن یم. هغه د ما هیله او امید وو. هغه ماته د ما کورنۍ او ټولو ته ښه وو. هغه سنگاپور له صفر نه اوسنۍ مرحلې ته راورسوه. د سنگاپور د دفترونو سلګونه کارکوونکي د هغې ورځپاڼې اخیستلو لپاره کتارونو کې درېدلي وو چې د پخوانی صدر اعظم د مړینې په مناسبت خاصه ګڼه خپره کړه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د سنگاپور د پخوانی صدر اعظم کون لی مړینه د سنگاپور او نړۍ لپاره یوه لویه ضایعه وګڼله. دغه راز د امریکا جمهور رئیس وویل چې د اقتصاد او ادارې په برخه کې د لی کون نظریې د ټولو نړیوالو د درناوي وړ دي. باراک اوباما زیاته کړه چې د تیر او اوسنی نسل ډیرو مشرانو د هغه مشورې پلي کړي او کوي. دغه راز د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم د سنگاپور د دغه مشر د مړینې په مناسبت غمرازی څرګنده کړه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیشن غړي وایي چې د کابینې په نوې لیست کې د دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر نه معرفي کېدل ورته د اندېښنې وړ موضوع ده. دوی که څه هم د 1900 کاندید وزیرانو نه د 1400 تنو له ټاکل کېدو هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دفاع وزارت ته هم باید نوې کاندید وزیر معرفي شي. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي هم له افغان حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. نور تفصیل د ناجیه صافه په دې رپورت کې اورو.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي ممکن د اختلافاتو له امله ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د پاتې کسانو په لیست کې دفاع وزارت ته کاندید نه وي معرفي کړی. د دې کمیسیون یوې غړي ناهید فرید په خبرو کې که څه هم د روانو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دفاع وزارت ته کاندید وزیر باید په نږدې ورځو کې د جرګې ته معرفي شي. میرمن فرید وویل ممکن د هوا په تودېدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي او په داسې وضعیت کې اړتیا ده چې د دفاع وزیر موجود وي.
مبینین وقتی بهار میشه و هوا گرمتر میشه،
تاسی گوری چه کله پسرلی شي هوا گرمی کی او په دې سره د وسله وال مخالفانو حمله او ترهګری زکړنی زیاتیږي، نو اړتیا ده چې دفاع وزارت نوې کاندید وزیر معرفي شي. نو دا مسله مخته د اندېښنې ورده او هیله مند يم چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې ژر تر ژره پریکړه وکړي.
د ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د پاتې 1900 وزیرانو له ډلې یوازې دفاع وزارت ته کاندید وزیر نه دی معرفي شوی. له دې پرته د نورو پاتې کاندید وزیرانو لست د یک شنبې په ورځ ولسمشر مڼې خپور کړ او ویل چې ډېر ژر به یې ولسي جرګې ته معرفي کړي. داسې راپورونه هم شته چې په ارګ مڼې کې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر پر سر یو شمېر اختلافاتو له امله افغان ولسمشر نه دی توانېدلی چې تر اوسه په دې برخه کې پریکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 15 کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو ولسي جرګې ځینې په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځینې عدم اعتماد او یوازې 8 تنه یې تایید کړل. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي که چېرې افغان حکومت دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي نه کړي، نو وسله وال مخالفان به له دې موقع څخه ناوړه ګټه واخلي.
اول خو دا ډېر بدبختي ځای دی په یو مملکت کې چې جګړه روانه وي، بیا د دفاع وزیر نشته. دا خپله د اردو په روحیه باندې ډېر سخت تاثیر کوي او دا په نفع د مخالفینو او دا په نفع د هغه چا ده چې په افغانستان کې خپلې موخې لري، خپل اهداف لري او د افغانانو په وژنو کې دي.
خو تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ویلي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډیر ژر اعلان او ولسی جرګې ته معرفي شي.
یالو خزو د ژوند د لاس تر اورونو په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نه پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوند دی پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
امریکایی نیویورک ټایمز رسپانې د پاکستان لپاره د افغانستان د پخانی سفیر عمر داودسی لیکنه خبره کړې ده. نوموړي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د پاکستان لخوا د اعلان شوو همکاریو په اړه شک څرګند کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان پوست به د طالب وسلوالو له ملاتړه لاس وانخلي. نور تفصیل درته هارون بادشا وړاندې کوي.
د اسلام آباد لپاره د کابل پخوانی سفیر عمر داودزی د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه کې ویلي تر هغې څو اونۍ وروسته چې اشرف غنی د افغانستان ولسمشر شو، نوموړي د هغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې په تیره د سیمه ییزو هیوادونو پر وړاندې تګلاره کې د بدلون اشاره ورکړې. اشرف غنی زر پاکستان ته ولاړ، ورپسې د دغه هیواد دوست ملکونو سعودي عرب او چین ته سفرونه وکړل. دغه راز د پاکستان پوځ او هم یې د استخباراتي ادارې مشران کابل ته ولاړل. لیکن وایي د افغانستان حکومت هیله لري چې پاکستان بل افغان طالبانو سره د افغان چارواکو د سولې خبرو پیلې دا په کار کې مرسته وکړي. لیکن کاږي پاکستان یو موده وشو چې افغان طالبانو ته په دغه هیواد کې د استوګنی او له هغه ځایه په افغانستان کې د جګړې تنظیمولو فرصتونه برابر کړي دي. د لیکوال په خبره پاکستان له افغانستان غوښتي چې د پاکستان او طالبانو د مشرانو چې وایي د افغانستان په ختیځو سیمو کې پټ دي په نیولو کې مرسته ورسره وکړي. لیکوال وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ نوې داوی کیږي، خو د دواړو هیوادونو هدفونه او د ترلاسه کولو لپاره لارې چارې بیخي بدلې دي. په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی لخوا اخیستل شوي ګامونه زړور او د افغانستان لپاره ښایي خطرناکې پایلې ولري، پاکستان تر دې دمه یوازې تکتیکي او د ځان پر ګټه اقدام کړی دی. د لیکنې تر مخه د پیښور پر یوه ښوونځي د طالبانو د تېرې دسمبر میاشتې برید ښایي پاکستان د وسلوالو پر وړاندې سخت مقاومت ته اړ کړی وي. په عین وخت کې چین د سیمې له چارو سره زیاته لیوالتیا ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د یوه منځګړي رول لوبولو ته هم زړه ښه کړی دی. لیکنه وایي پاکستان چې یوه اوږده موده یې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی، حکومت یې اوس غواړي په دغه برخه کې د نړیوالو له نیوکو ځان وژغوري او ثابته کړي چې د تروریزم اصلي جرړې د افغانستان په خاوره کې دي. د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر داودزی د خپلې لیکنې په پای کې وایي له پاکستاني چارواکو سره د کړیو لیدنو او خبرو اترو په نتیجه کې زه ویل شم چې افغانستان په لور د پاکستان حکومت په تګلاره کې کوم اساسي بدلون نه دی راغلی. د نوموړي په کول د وسلوالو ډلو جوړول او د هغو روزل اوس هم د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي جوړوي.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبه زور نومو بل ایسار دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت او کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ولاړ شو ننګرهار ته. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ لپاره سل سیمه ییز پولیس منصور شوي دي. چارواکي وایي د سیمه ییزو پولیسو دا نوی تشکیل به د یادې ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې په دنده وګمارل شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ کې د دغه سل کسیزو سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو په خاطر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کې د سیمه ییزو پولیسو عمومي قماندان جنرال علي شاه احمدزي د دوشنبه یا ګل په ورځ جلال آباد ته راغلی وو او په شاهي ماڼۍ کې په یوه خبري ناسته کې د خپل راتګ په اړه وویل.
سیمه ییزه پولیس نوی تشکیل منظور شوی ده او د دې لپاره راغلي یو چې مجموع کې د سیمه ییزو پولیسو ارزونه وکړو، هغه مشکلات او چالشونه او کمبوتیګانې چې وجود لري هغه حل، هغه نواقص او هغه څوک چې خلک ته شکایت کوي قانون منګولو ته وسپارو. دې سفر کې هم سرخوض ولسوالۍ لپاره سل نفره سیمه ییزه پولیس افتتاح کړو.
د ننګرهار سرپرست والی محمد انیب دیوال خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ولایتي ادارې د غوښتنې په بنیاد په سرورود ولسوالۍ کې سیمه ایز پولیس په دنده ګمارل کیږي.
کورنیو چارو د وزارت سره په دې اړه تماس کیو. زمونږ د دغه هڅو نتیجه ده چې نن د محلي پولیسو یو نوی تشکیل سل نفري ته سرورود ولسوالۍ لپاره نووس ورکړ شوی دی. ضرورت دا خبرې دی چې چون خار سره نږدې هم ده، د خار تایم تجهیزات باید کم وي. د نورو ولسوالیو نه سردي ولسوالیو طرفه چې راځي، سرورود ولسوالۍ په هغه سیمو کې خصوصا کاکړک دی او فتح اباد دی او هغه لرې ساحې چې د خوږیاڼۍ ولسوالۍ سره سرحد لري، په هغه کې باید موږ محلي پولیس ولرو.
د سیمې یو تن قومي مشر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به د خپل ځان د دفاع په خاطر خپل اولادونه په سیمه ایزو پولیسو کې ګماري.
د ملک مونیر خان د مرخیلو د قری مشر موږ د وطن ما د خپل ګوار سره مشوره کړې چې باید موږ لپاره ضرورت ده چې دا سیمې ته راشي د محلي پولیس او زموږ په امن جوړیږي. دوی ته ضرورت لرو، ما خلکو سره مشوره کړې ده. موږ باید خپل ولس د خپل بچي خپل ځان دفاع کوو او قرباني به ورکړو.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې تر دې وړاندې هم د ننګرهار په سوارلس ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس په دندو ګمارل شوي ول چې د سرورود ولسوالۍ له نوي تشکیل سره یې شمېر 1340 ته رسیږي او د افغانستان په 9 ولایتونو کې په 155 ولسوالیو کې تر دې دمه 1500 سیمه ایز پولیس په دندو ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزیک ډېر ورو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو کلته کې موږ ټول خلک ریډیو اورو.
په بل خال خو موږ بالکل هر یو دار شنه خدای امن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي، اده حکومت تعریف بین گئی او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درودري می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا د صدې دا صدې دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه، هغه له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ولاړ شو خوست ته. په خوست کې د ولسونو د منتخب شورا په نوم یو نوی قومي او مدني بنسټ په کار پیل وکړ. یاد شورا چې د خوست د ټولو ولسوالیو نه په مساوي ډول 60 تنه غړي لري، مخه یې دا ده چې د مرکزي حکومت او نړیوالو ادارو څخه به د خلکو د حقونو د ترلاسه کولو، همدارنګه د بیا رغونې، روغتیا، پوهنې او نورو ټولنیزو برخو کې دوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره کار او فعالیت کوي. نور تفصیل در نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې.
د خوست یو شمیر قومي مشران او اوسیدونکو وایي چې په یاد ولایت کې به د بیا رغونې د بهیر د ګړندیتوب، د روغتیا او پوهنې د فرصتونو د پراخولو، د قومونو ترمنځ د روغې جوړې او په حکومتي ادارو کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې او کوښښونه وکړي. دوی یادې څرګندونې مشال راډیو ته د خوست د ولسونو د منتخب شورا په نوم د یو ټولنیز بنسټ د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. یاد شورا چې د خوست د 15 اداري واحدونو نه په مساوي ډول 60 تنه غړي لري، د خوست د ولسونو د لویو مسایلو، ستونزو او غوښتنو په باب غږ اوچتوي. د شورا منشي حاجي سمین خان زدران د دې شورا موخې او جوړښت داسې په ګوته کړل.
د خوست د خلکو منتخبه شورا فکر او مقصد دی چې د خوست په ولایت کې د مختلفو قومونو او مختلفو خلکو په منځ کې ملي یووالی او ملي تفاهم راولي. انشاءالله رحمان موږ به د خوست لپاره داسې کار کوو چې هغه د خوست خلکو لپاره د خوشحالۍ، د تعلیم، د صحت، د سوکالۍ، د ملي یووالي د اتفاق سبب وګرځي.
د خوست ولسونو منتخب شورا ته د ټولو ولسوالیو څخه د خلکو په خوښه 4 تنه ورمعرفي شول. وروسته یې په خپلو کې ټاکنې وکړې چې حاجي خان زمان صبری د رئیس، امان وزیر ګربز د مرستیال او سمین خان زدران د منشي په توګه انتخاب شول. د افغانستان په مدني ټولنو کې د فعالیتونو په ټپه درېدل او د نه پایښت ستونزه آمده. خو د یاد شورا مشر خان زمان صبری د دې شورا ترکیب ته په کتو ډاډه دی چې دا قومي او مدني بنسټ به هم پایښت ولري او هم اغېزمنتو.
موږ دا شورا د پوره جوړه کړله چې د خوست خلکو مشکلات د څوکولې
کاله کې چې موږ سره د اداري فساد او د کورونا نه شوی خلق ته دې پوره موږ دا کړ چې خپل حقوق د حکومت نه وګړو. نو ان شاء الله په سلو کې 99% موږ باور دا غه د چارې ولسوالۍ نه رغول دي منتخب خلق رغول دي. موږ ته داسې خپل خواخ یا چا مشخص کړی نه دي مشخص کړی نه دي چې دا چاته موږ ته په ګوته کړی دا هغه خلق دي چې دلته موږ ته رغول دي د کومې طرفه انتخاب شوی دي.
دی یادونه ورده که څه هم په مختلفو وختونو کې په خوست کې یو شمېر قومي شوراګانې او ورته ټولنیز او مدني بنسټونه جوړ شوي، خو د مادي امکاناتو د نشتون او د بنسټ د چوکاټ نه د بهر مداخلو له کبله ډېر پایښت نه دی کړی. معلومه شي چې د خوست د خلکو د منتخب شورا په نوم دا شپېته کسیز بنسټ به څومره خپل پایښت او ګټورتوب وساتل شي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
د مومند ایجنسی د امن لخکرو مشران وای چې کوم مهال حکومت ته د امن لخکرو ضرورت و ناغی لیه ټوپکې په لاس کې ورکړې او د وسلوالو پر ضد یې اوجنګول، خو دا مهال یې بیخي یوازې پریښودی دي او هیڅ مرستې ورسره نه کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د مهند جنسی د امن لخکریانو مشران وای چې حکومت کله د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن کاوه نو ورته د امن لخکریانو ضرورت او هغوی لی د وسلوالو په ضد ټوپک ورک ولی دا سات ورسره هیڅ سره مرسته نه کوي او ټول سہولتونه ترې واپس اخیستي. ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکریانو مشر دی. هغه وویل چې تر دې پورې چې هغوی یې د سرکاري کالونۍ نه هم ویستلې او دا سات واپس خپلو کورونو ته لاړ دي.
او دا کورونه خو مونږ غوښتنو مونږ له خپل را کړیو له خو بس اډر کړو خپل لیم فالې کړو خپل قانون پر راغلی و.
ملک نیک محمد خویزی ګلو وکړه چې حکومت له داسې ګام پورته کول نه وو پکار.
دا خاورو غو مونږ درو مونږ ته پات دیو د دې خدمت ان شاء الله مونږ جاري ساتو ته بنگلیا او هغه مونږ سره یو کني مونږ باندې خپل خاورې حفاظت ضرور ان شاء الله کوم.
لدی ورستو می د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان په خوانی غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړي نو هغه وویل
ځکه چې دا خلک د هغه خلکو په دشمنی باندې وخت او تاسو یې نه چې وخت په وخت باندې دا خلک
خبریال غلام دستگیر وای چې د امن ذمہ د حکومت په غاړه ده. اول امن لخر جوړول خنه وو او چې جوړ کړل نو اوس د ور سره باید هر رقم مرسته وکړي.
یو کار غلط وکړو چې دام هغې سره مخامخ ملیټنټ سره ترهګرو سره نو اوس دغه پکار ده. زما په خیال باندې چې د دې ته دغه ورکول پکار دي، فل پروټیکشن ورته ورکول پکار دي، فل سپورټ ورته ورکول پکار دي چې په دې کې هغې اوس یوازې نه دي پرېښودل پکار.
له دې وروسته مې د محمود ایجنسی د پولیټیکل انتظامي چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه، خو د 23 مارچ د ورځې په مناسبت څوک دفتر کې موجود نه وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا